په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د یو ساعته خبری خپرونه زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره درته وړاندې کوم. د افغانستان د ولسي جرګې مشر د دوو امریکایي استادانو او طالبانو ترمنځ د تبادلې طرحې د ځنډېدو په برخه کې دې احتمال ته اشاره کړې چې ښایي دا استادان به ژوندي نه وي. نور به په دې خپرونه کې واورئ. د انتخابات خپلواک کمیسیون د انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو له استازو سره تر خبرو وروسته نن د رایو د بیا شمېرنې او څېړنو د بیا پیلېدو په اړه پریکړه کوي. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه اجملان د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
دوا افغان څارنوالان کابل ښار ته نږدې د باګرام هوایي اډې پر لاره وژل شوي. په فراه کې امنیتي چارواکي وایي په یو هوایي برید کې د طالبانو یو قومندان وژل شوی. او په فرانسې کې د زیړ واسکټ په نوم معترضان غواړي نن او سبا پراخ لاریونونه وکړي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د افغانستان لوی څارنوالي وایي دوه تنه څارنوالان یې کابل ښار ته نږدې د باګرام هوایي اډې ته پر لاره وشل شوي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي په وینا د شنبې په ورځ په دې برید کې دوه نور څارنوالان وژل شوي او ټپیان شوي هم دي. د جمشید رسولي لخوا رسنیو ته ویل شوي چې دا څارنوالان د باګرام زندان ته روان و، چیرې چې د انس حقاني په شمول مهم طالب بندیان ساتل کیږي. ټاکل شوی و چې انس حقاني او دوه نور طالب بندیان د بندیانو د تبادلې د یو جوړجاړي په ترڅ کې خوشي شي، خو طالبان وایي بندیانې په ټاکلي وخت هغه ځای ته چې له امریکا سره پرې توافق کړی و نه رسول شول. دوی باید د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو استادانو چې یوې امریکایي او بلې استرالیایي وې تبادله شوي وای. که څه هم د افغانستان د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني نن شک څرګند کړ چې ښایي له طالبانو سره د بندیانو دغه تبادله له دې کبله ځنډېدلې وي چې له طالبانو سره بندي استادان قاید سالم نه وي، خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي دواړه استادان له دوی سره دي. افغان حکومت کې یوې سرچینې بیا د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي له طالبانو سره د بندیانو دا تبادله ځنډېدلې ده. تر اوسه پورې کابل ته څیرمه پر څارنوالانو د شوي برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې وسلوالو طالبانو د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو پر مامورینو بریدونه کړي دي. په فراه ولایت کې چارواکي وایي چې په یو هوایي برید کې د طالبانو یو مهم قومندان وژل شوی. محب الله محب چې د امنیه قومندانۍ ویان دی په فراه ولایت کې نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه هوایي برید تیره شپه د افغان هوایي ځواکونو لخوا شوی. د نوموړي په وینا په برید کې د مولوي اسماعیل په نوم د طالب وسلوالو یو قومندان چې د لس کسیزې ډلې مشري کوله وژل شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه تفصیره نه ده کړې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې کمیسیون دارالانشا ته دنده سپارلې چې د راتلونکي سې شنبې تر ورځې د ټول هغه انتخاباتي کارکوونکي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وروپېژني چې د انتخاباتو په بهیر کې په یو ډول سرغړاویو یا تخلف کې لاس درلود. په هغه پرېکړه لیک کې چې نن د کمیسیون لخوا خپره شوي یو شمېر کارکوونکي یاد شوي چې په وینا یې باید د رایو په بیا شمېر او څېړنه کې ګډون ونه کړي. په دې ډله کې د هغو محلونو رئیسان شامل دي چې د محلونو رایې د نتایجو په فورمو کې د ستونزو له کبله بیا شمېرلو او پلټنې ته تللي دي. همدارنګه د محلونو یو شمېر نور چارواکي او د هغه محلونو مامورین چې په بایومټریک او نورو برخو کې په محلاتو کې ستونزې وي هم په درایو په بیا شمېرلو کې له ګډون منع شوي دي. پیلامه کې همدارنګه ویل شوي چې د ولایتي چارو هغه رئیسان به هم د رایو بیا شمېرنه او څېړنه کې برخه ونه لري چې د خپل واک په سیمه کې د انتخاباتي سرغړاویو تخلفاتو او جرایمو رپورټونه نه دي ورکړي او یا یې خپله یو ډول په سرغړاویو او تخلفاتو کې لاس درلود. د په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان زبي سعادت نن ازادي راډیو ته وویل کمیسیون به د یو شمېر رایو د بیا شمېرلو او څېړنې درېدلې بهیر د بیا پایل په اړه نن پرېکړه وکړي.
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسیون په راتلونکو څو ساعتونو کې د تفتیش او بیا شمیرنې د پروسې په اړه باندې فیصله وکړي او هغه فیصله به انشاءالله چې په څلور دېرش ولایتونو کې پلي کیږي.
بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی نن یو ځل بیا پر خپل ټویټر لیکلی چې یوازې بایومټریک شوې رایې به د افغانستان راتلونکی ځایم ټاکي. د نوموړي په وینا د رایو بیا شمېرلو کې به هیڅ ډول تقلب او خیانت ونه شي او څو چې د انتخاباتو د بهیر په اړه څېړنې بشپړې نه شي لومړنۍ پایلې به اعلان نه کړي. په فرانس کې د زیړ واسکټ په نوم معترضان غواړي نن او سبا لاریونونه وکړي. دا لاریونونه د هغه حکومت ضد غورڅنګ د رامنځته کېدو د لومړۍ کالیزې په مناسبت ترسره کیږي چې یو کال مخکې په فرانس کې رامنځته شو. د فرانسې پولیسو ویلي اعتراض کوونکي د پاریس پر مشهور واټ شانلیزا له لاریون منع شوي. پولیسو همدارنګه ویلي چې د تاوتریخوالي او ورانکارۍ په صورت کې به مداخله وکړي. یوې مخکښې اعتراض کوونکي پریشا لالورسکي ویلي د پلازمینې پاریس په بېلابېلو برخو کې به دا لاریونونه ترسره شي. د ایران د حکومت تر دې اعلان وروسته چې د تیلو بیې څو برابره زیاتې کړې، د ایران په څو ښارونو کې لاریونونه او مظاهرې شوې. د ایرنا په نوم دولتي خبري اژانس نن سهار وختي خبر ورکړ چې د سیرجان په ښار کې مظاهره سخته وه، خو له مشهد، اهواز، بندرآباد، شیراز او څو نورو ښارونو هم د مظاهرو او د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ دا خو ډب رپورټونه ورکړل شوي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان د ولسي جرګې مشر د دوو امریکایي استادانو او طالبانو ترمنځ د تبادلې طرحې د ځنډېدو په برخه کې د احتمال ته اشاره کړې چې ښایي دا استادان به ژوندي نه وي. میر رحمان رحماني:
طالبان نشان دادن که فاقد اصالت تصمیم گیری در مورد جنگ و صلح بوده و حتی تصمیم در مورد رهایی فرزندانشان نیز از دایره اصالت های این گروه بیرون است و یا هم شاید استادان امریکایی دیگر زنده نباشند.
د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو د بیا پیلېدو په اړه د دې کمیسیون مشرتابه پلاوی پریکړه وکړي. د دې کمیسیون یو ویان زبیح سادات:
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تفتیش او بیا شمیرنې د پروسې په اړه باندې فیصله وکړي.
په دې اړه به د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ نظر هم واوري. بلخوا په اروزګان کې به مو د جګړو د بې ځایه سویو د ژوند له حاله خبر کړو.
نوغلنا لرو نه سرپرست لرو یوه دنه زوی دختر الان لرم بندې دی د مرشال ډوډۍ په کور کې نه لرو تو پاګر پسې ولاړو زما ډوډۍ خو شی ور خلاص کړم هغه لاړو ورته کشردم لا مړ څه وکړو لا به زړه ولې درنه راکوي.
نور پرونه هم ستا په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه حقیقت صدای او تمدید څنګه اورېدلی سي له ازادي راډیو سره اوسئ. ورزوده خبرونه د سرموزو ته: د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي د امریکایي په هنتون دوه استادان چې وسلوالو طالبانو یرغمل نیولې دي شایي ژوندي نه وي. میر رحمان رحماني نن د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وویل دا چې د دغو دوه استادانو او طالب زندانیانو ترمنځ د تبادلې طرحه بشپړه نه سوه، په خبره یې شایي دغه استادان به ژوندي نه وي. خو د طالبانو ویاند دا څرګندونې ردوي او وایي دا ډله د یرغمل سوي استادانو د خلاصون لپاره د امریکایانو اقدام ته په تمه ده. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. امید ظهیر مال راپور کوي.
د افغانستان د امریکایي په هنتون له دوه استادانو سره د درې لوړ پوړو طالب چارواکو د تبادلې د موضوع لزنډېدو وروسته اوس د افغانستان د ولسي جرګې رئیس د دې موضوع په اړه طالبان بې قوله، بې ارادي او د پریکړې د واک په نه درلودو تورنوي او وایي دا ډله اند زندانیانو د ازادۍ صلاحیت نه لري. میر رحمان رحماني وایي د افغانستان حکومت د امریکایي په هنتون د استادانو د خلاصون په بدل کې د انس حقاني او د حقاني شبکې د دوه نورو غړیو د تبادلې په اړه له ولسي جرګې سره مشوره هم نه ده کړې. خغلی رحماني وایي د دې احتمال هم شته چې شاید هغه دوه استادان چې طالبانو یرغمل کړي وو نور ژوندي نه وي.
طالبانو وښوده چې د جګړې او سولې په اړه د پریکړې واک نه لري او آن د زندانیانو د آزادېدو پریکړه هم د دوی په واک کې نه ده. دا هم احتمال لري چې شاید امریکایي استادان نور ژوندي نه وي.
خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې دا څرګندونې رد کړې او ویل د افغانستان امریکایي په هنتون دواړه استادان ژوندي دي. د تیرې اونۍ د سه‌شنبه په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی ملت ته په پیغام کې اعلان وکړ چې حکومت یې پریکړه کړې څو د افغانستان امریکایي په هنتون د دوو تنو استادانو د ازادۍ په بدل کې له باګرام زندان څخه د انس حقانی په ګډون د حقانی شبکې دوه نور غړي ملي خان او عبدالرشید آزاد کړي. د افغانستان حکومت همدا ډول د درې لوړ پوړو طالب چارواکو ازادي له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پایل لپاره د ښه نیت زمینه یاده کړه. د افغان حکومت له دې پریکړې وروسته په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت دا کار د ولسمشر غنی یو شجاعانه اقدام وباله. خو تازه بیا د افغانستان حکومت او په کابل کې د امریکا سفارت په دې اړه څه نه دی ویلي. مگر د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی د پنځشنبې په ورځ د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې وویل سره لدی چې ولسمشر د خپلو پریکړو ټول جزئیات نو ورسره شریکوي، مگر داسې ورته بریښي چې د تبادلې پلان ناکام شوی دی. رولا غنی وویل فکر کوي چې د معاملې یوې خوا د خپل ژمنو له سرته رسولو مخ اړولی او له امله یې معامله ناکامه شوې ده. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي د دوی ډله دې تبادلې ته چمتو ده. دې زیاتوي هر کله چې د دوی درې غړي مشخص ځای ته ورسیږي دوی به د امریکایي پوهنتون استادان هم آزاد کړي. له دې وړاندې یو شمېر کورنیو رسنیو راپور ورکړ چې د ولسمشر تر اعلان یوه ورځ وروسته د انس حقانی په ګډون درې طالب بندیان قطر ته ولېږدول شول، خو بیرته بیا باګرام ته راستانه کړل شول. خو طالبان بیا وایي تر اوسه د دوی بندیان له باګرام زندان نه دي آزاد شوي. دا چې ولې د انس حقانی په ګډون درې طالب بندیان بیرته باګرام زندان ته لېږدول شوي دي، د چارو شنونکي وحید مجدی پاړه ازادي راډیو ته وویل
د هغه قرارداد له مخې چې امریکا یې له قطر سره لري، امریکا اجازه نه لري چې د نورو هیوادونو وګړي خپلو اډو کې وساتي. شاید افغانستان ته د درې تنو د بیرته راستنولو دلیل همدا وي.
بلور ته بیا پخوانی طالب چارواکی معتصم اغاجان وایي ښایي په کابل او لوګر کې وروستي بریدونه د دې لامل شوي چې دا تبادله وځنډي. په مشروط ډول د انس حقانی په ګډون د ملي خان او عبدالرشید د ازادۍ له پریکړې وروسته په لوګر کې د بهرنیو عسکرو د موټرو کاروان په نښه شو او په سبای بیا په کابل کې د یو بهرني امنیتي شرکت پر موټرو برید وشو، خو د دې بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیسته. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي رادیو اوري د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو د بیا پیلېدو په اړه د دې کمیسیون مشرتابه پلاوی پریکړه وکړي. د دې کمیسیون مسؤلانو نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې حق له د انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو له استازو سره خبرې سوي دي. په عین حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو لړۍ باید ډېر ونه ځنډول سي. نسیم شفق په دې اړه نور جزئیات لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو د بیا پیلېدو په اړه له انتخاباتي ټیمونو سره خبرې شوي او نن به دا کمیشن په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي. د دې کمیشن یو ویان ذبیح الله سادات د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیشن په تیرو دوو ورځو کې په دې اړه د انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو له استازو سره پراخي خبرې کړي. د ښاغلي سادات په خبره د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره اړینه ده چې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو لړۍ ژر پیل شي.
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسیون په راتلونکو څو ساعتونو کې د تفتیش او بیا شمیرنې د پروسې په اړه باندې فیصله وکړي او هغه فیصله به انشاءالله چې په څلور دېرش ولایتونو کې پلي کیږي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیرې اونۍ د شنبې په ورځ په څلور دیرشو ولایتونو کې د 8255 محلونو د رایو بیا شمیرل او څیړنه پیل کړه. خو د عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل د انتخاباتي ټیمونو او د کاندیدانو شورا د مخالفت له امله تیره چهارشنبې بیرته دا لړۍ ودروله. دا اقدام که څه هم د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو له هرکلی سره مخامخ شو، خو د انتخاباتو یو شمیر څارونکو، بنسټونو او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وویل چې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو ځنډیدل باید ډیر وخت ونه نیسي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړی او ویان محمد قاسم الیاسی اوس هم ټینګار کوي چې د افغانستان خلک غواړي چې د انتخاباتو پایلې ژر اعلان شي. دی وایي د رایو د بیا شمیرنې ځنډیدل باید ډیر دوام ونه کړي او مهالویش باید ډیر ونه ځنډیږي. دغه راز باید هڅه وشي چې د انتخاباتي ټیمونو رضایت ژر ترلاسه شي. د افغانستان خلک د لومړنیو پایلو اعلان ته انتظار باسي او له دې زیات صبر نشي کولای. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي وو چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د لړم د میاشتې په درویشتمه او وروستي نتایج به د لندۍ په 15مه نیټه اعلان شي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیره اونۍ د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو له ځنډیدو وروسته وویل چې د انتخاباتو د پایلې اعلان د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش لړۍ بشپړېدو پورې تړاو لري.
دوستانو ومرېدل چې د انتخابات خپلواک کمیسیون به نن د رایو د بیا شمیرنې په اړه خپل تصمیم وروستی کړي. خو دا چې په کمیسیون کې رواني ناندرۍ څومره بحران زېږوونکي دي، زموږ همکار نسیم شفق د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا له ویاندې سمیره رسا سره په دې اړه مرکه کړې ده او په سر کې یې ترې پوښتلی دي چې کمیسیون کولی سي دغه روان حالت کابو کړي.
زمونږ وینا کمیسیون ته تل دا و چې باید هغوی د قانون او انتخاباتي طرزالعملونو عملونو پر اساس حرکت وکړي. خو د کمیسیون په کمیسیون بدبختانه په دې واخره کې داسې حرکت کوي چې د ټاکنې د ټاکنیزو تیمونو او د خلکو د منلو ول نه دي، او د ټاکنې د ضعیف مدیریت پایله و چې یو ځل بیا د ټاکنو تقویم نقد شو. خو اوس غواړو چې هغوی د قانون او د طرزالعملونو پر اساس حرکت وکړي او دغه نیټه د نتیجې پایله په یو مشخص نیټه باندې اعلان کړي.
بله مېرمن رسا، یو موضوع هغه ده چې تاسو هم اشاره وکړه چې مهالویش مخکې هم نقص شوی دی، اوس څومره ضرور ده چې نتایج زر اعلان سي، او د نتایجو د زر اعلان لپاره شفافیت هم ډیر مهم شی دی، ځکه چې د خلک هم غوړي او انتخاباتي ټیمونه هم.
او که شفافیت یو اصل ده په انتخابات کې، او اوس هم تاکنه کې میسون څه غواړي چې د قانون او طرز عملونو پر اساس خپل کار شروع کړي، او د پروسې د حساس موقع ده کې میسون باید کوښښ وکړي چې زر تر زره د شفافیت او دقت په نظر کې نیول د تاکنیزو د نتایج د اعلام نیټه واضح کړي چې د خلکو او د تاکنیزو تیمونو د منلو وړ وکړي.
د دې لپاره چې د انتخاباتو نتایج د انتخاباتي تیمونو د منلو وړ وګرځي، څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، نو څه په کار دي چې باید څه وسی، ځکه وخت هم ډیر ځای شوی دی.
خوب همدغه د طرز عملونو پر اساس حرکت وکړي، او دغه د تاکنیزو تیمونو هم حق لري چې خپل نگرانی بیان کړي، او د کمیسیون هم د قانون او انتخاباتي طرز عملونو پر اساس مکلف ده چې د دوی ته جواب او قناعت ورکړي. خو بیا هم موږ له دواړو طرف نه غواړو چې دوی د قانون او د طرز عملونو پر اساس حرکت وکړي، او دا ملي پروسه به ان شاء الله یو ښه نتیجه او یو کامیابه نتیجه ولرو.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ ویانده سمیره رساوه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادي رادیو.
زموږ غلازدې رادیو ری دوستانو، تاسو کولی شئ ازادي رادیو هر ورځ د سهار له ودما شام درو بجو پر منځنۍ چپه 12 شپږم یو د اف ام پر سل شهر 15 چپه په ټول افغانستان کې صف او وازه وري. ورزو روزګان ولایت، په روزګان ولایت کې د نام نیو لامل یو شمیر به ځای سوي کورنۍ د ژوند له ګڼو ستونزو څخه شکایت لري. ځینې داسې کورنۍ هم په کښستا چې په لوږه شپې ورځې تیروي. شریف الله شرافت دغه کورنۍ سره لیدلې دي، او د هغوی پر ستونزو یې دغه راپور جوړ کړی دی چې د یوې بې ځای شوې مېرمنې په خبرو پایلېږي.
له کور سرپرست لرو په کور کې، لامر څه وکړو، لا به زړه ولې درنه راکوي.
دا ژړه د هغې مور ده چې دوه کاله وړاندې د چورې له ولسوالۍ څخه د جګړو له کبله راکډه سوې. دغې کورنۍ د ترینکوټ ښار اړوند یوې څنډې ته د سولې په نوم سیمه کې په یوه نړېدلي خټین کور کې اړولې دي.
نه د کور د ودې څوک لرو چې ماښام دا دروازه راپورې ویده چې موږ.
دغه مور چې شاوخوا 40 کلنه ده، بورجانه نومېږي، او وایي چې خاوند یې په جګړو کې وژل شوی، او د کور سرپرستي هم ور په غاړې ده. دا وایي نامنوی ځینې هر څه اخیستي، او اوس د خوړو لپاره هیڅ هم نه لري. د بورجانې په خبره اکثره وختونه په لوږې تېروي.
اوس دلته راغلی یم، اجر شوي بله، دغه درې انیس یتیمان دي، دوغلي نه لرو، نه سرپرست لرو، یوه دانه زوی دختر الان لرم بندې دی، نه ماشوم ډوډۍ په کور کې نه لرو.
بورجانه دا هم وایي دغه کنډواله چې پکښې کې اوسېږي کرایه یې هم ورکوي. دا مور وایي د دغه کور خاوند ته د کرایې په بدل کې د دغه کور د خاوند د ټولو غړو جامې ورمینځي. دا وایي مخکې ښه ژوند و، خو کله چې د دې سیمې ته وسلوال مخالفین راغله، اوس یې وضعیت پکښې کې خراب سو. دوی مجبوره سول چې خپلې سیمې پرېږدي. دا د جګړې لشکې له خوا څخه د سولې غوښتنه کوي.
دا غوښ هم دا غوښتنه ده چې دا جګړه بس کې بالا سولې وکړي، چې مو یو کوند پر آرام سي، مسكين پر آرام کې.
دا یوازې دا مور نه ده چې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي، بلکې رواني جګړې زرګونه نورې کورنۍ هم دغه حالات ته رسولې دي. شپېته کلن شاولي د ترینکوټ ښار اړوند د نچین سیمې اوسېدونکي دي. دی هم له نامنوي څخه شکایت کوي. دی وایي په خواري غریبۍ د لاس په تړاکو جوړ کړی کورې نامنوي لوټې لوټې کړي،
او نیا کاله پریشي دی، کلکل پریشي، نیا تیر پریشي دی، کول یې ولید بالا د ارشه څخه خلاص کړي، د بل ګدلې دي راغلو، یې پشتې پراته دي، د بل ګدلې کې پراته.
دوی اوس له دولت نړیواله او بډای خلکو غواړي چې له دې او نورو جګړه ځپلو کورنۍ سره مرستې وکړي. د اورزګان ولایت مقام مسولین وایي په دغه ولایت کې 310 کورنۍ بې ځایه سوي دي. دوی دا مني چې دلته زیات شمیر کورنۍ تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي، خو تر اوسه پورې یې له ډېرو لږو سره مرستې سوي دي. د اورزګان د والي مرستیال سید محمد سادت ناصری وایي
دا بې ځایه سوي په خورا بد وضعیت کې دي. که چیرې په دغه ژمي کې دوی ته تودې جامې، د سرپناه ځایونه، خوراکي مواد او نغدي پیسې ونه رسېږي، نو یو انساني ناورین به رامنځته سي. زه د ولایتي ادارې په استازیتوب له نړیوالو خیریه بنسټونو غواړم چې له دغه بې ځایه سوو سره په عاجله توګه مرستې وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې له تیرو څلورو کلونو راهیسې جګړه روانه ده، او د دغه ولایت د ولایتي شورا د مسولینو په خبره د یاد ولایت ډېرې سیمې د مخالفینو په واک کې دي، او ولسوالۍ ته د تګ په لارو کې هم ګڼې ستونزې شته. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په لوګر ته ورسو. د افغانستان ولسی جرګې په لوګر ولایت کې پر زده کوونکو د جنسي تیریو د اداو د ارزونې لپاره یو پلاوی وګماره. د دغې جرګې رئیس میرحمان رحماني نن دغه خبر د خوشنۍ وړ وباله، خو د جرګې ځینې غړي ټینګار کوي چې دغې موضوع ته باید لمن ونه وهل سي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې اورو.
په لوګر ولایت کې پر زده کوونکو د جنسي تیری د خبر خپرېدو د ولسی جرګې د یو شمېر غړو تند غبرګون راپارولی دی. د دغه جرګې ځینې غړي وایي د پام وړ یو شمېر زده کوونکي د جنسي تیری هدف ګرځېدلي او د کورنیو عزت یې زیانمن شوی دی. د ولسی جرګې غړي حبیب الرحمن پدرام وویل
حادثه تلخی که در ولایت لوگر اتفاق افتاده صرف یک مثال است و یک زنگ هشدار بیداری برای ما و شما. این محدود به ولایت لوگر و ادارات مربوط به وزارت معارف و مکاتب نیست. این یک موضوع بسیار کلان و همشمول است. آبرو و عزت یک ولایت، آبرو و عزت یک ملت در سطح بین المللی آسیب دیده.
دغه موضوع په ولسی جرګه کې په تاوده بحث اوختی او ان دا چې ډیرو د موضوع د ارزونې لپاره د جرګې لخوا د یو پلاوی د ګمارلو په هدف پر یو پاڼه لاسلیکونه هم وکړل. دغه اقدام د جرګې د ځینو نورو غړو له غبرګون سره مخ شو. د پکتیا د خلکو استازی رازیه منګل وویل
مشکل په ټول جامعه کېشته، حمادت مشخص مکوي او ولایت درکم بدنامه وای ما ولست توهین مکوي، معرف ته توهین مکوي، سبا ورځ به خپل اولادونه معرف ته هیڅ کونی لګي.
بل اخر د ولسی جرګې رئیس د ارزونې د پلاوی د ټاکلو موضوع رای ګیری ته وړاندې کړه. د جرګې رئیس میر رحمان رحمانی وویل
وکیل صاحب محترم برای ګیری میریم با استثنای 11 کارت سرخ به تصویب رسید.
مخکې له دې د پوهنې وزارت او د لوګر والی د پیښې د ارزولو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. په دې وروستیو کې د ګارډین ورځپاڼې په لوګر ولایت کې د مدني ټولنې د څېړنې له مخې یو راپور خپور کړ چې د لوګر ولایت په شپږو ښوونځیو کې پر 1546 زده کوونکو جنسي تیری شوی دی. په دغه څېړنیز راپور کې له ځینې ځوانو کارګرانو سره خبرې هم شوي دي. د لوګر ولایت د مدني ټولنې د شبکې رئیس او د دغه راپور چمتو کوونکي محمد موسی محمودی رسنیو ته ویلي چې له هغې ویډیو له خپرېدو وروسته چې د جنسي تیری د قربانیانو تصویرونه هم خپاره کړي، 15 زده کوونکي ترې د دوی د کورنیو لخوا وژل شوي او سکم 15 کورنۍ د زده کړو له ځایونو نه نورو ځایونو ته کډه شوي دي. خو د جمعې په شپه ښاغلي محمودي له امریکا غږ راډیو سره په مرکه کې وویل د خبرې ناسمې راخیستل شوي. د وویل له 1546 ماشومانو او تنکیو کارګرو ځوانانو سره چې په ورته وخت کې زده کوونکي هم دي مرکې شوي دي. دی وایي د څېړنه بشپړه شوې نه ده او تر اوسه روښانه هم نه ده چې د جنسي تجاوز د قربانۍ شوو ماشومانو او تنکیو ځوانانو شمیر څومره دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
او سم پلازمینه کابل کابل شار ولی وایي په څلور لارو کې د ترافیکي ګڼګونې د راکمولو لپاره هدف اړتیا ده چې څلور لارې دوه پوړیزې سي. کابل شاروال احمد زکی سرفراز نن په کابل کې وی خبري غونډې ته دا خبره وکړه، خو نوموړي دا هم وویل چې دغه کار ډیرو امکاناتو ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر کابل شاریان د څلور لارو د ناسمې نقشې له امله له ترافیکي ګڼګونې شکایت لري. فیروزه عزیزي په دې اړه راپور لري.
یو شمیر کابل خریان لدی عمل شکایت لري چې د کابل خروالی لوري د څلورلارو او سړکونو باندې بدل شو، خو مثبت پایلې ورنکړه. د کابل خار دوه تنه موټر چلوونکي جبار ګل او محمد جمال ازادي راډیو ته وویل
څلورلارې پاکله پایندار سي، بعض چرایان وس چرای برکی او ګوراغه د بیروبار زیاتر نورم زیات شوی ده. چرایان ګرانو کې یو 15% کم شوی ده بیروبار. چرای عبد الله دغه د بیروبار امغه سي ده، چرای سید ورکه شه، لکه بیروبار امغه سي ده.
دغه موټر چلوونکي له کابل ښاروالي او اړوند بنسټونو غوښتنه کوي چې د خلکو او موټر چلوونکو دغه ستونزو ته یوه حل لاره پیدا کړي. کابل ښاروالي په دې وروستیو کې په کابل کې د ترافیکي ګڼې ګوڼې د راکمولو په هدف یو شمېر څلور لارې وړې او د یو شمېرو هم بڼه بدله کړه. کابل خروال بیا د شنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال موټر چلوونکي د ترافیکي قوانینو او ښاري فرهنګ په نه مراعاتولو تورن کړل. احمد زکی سرفراز رسنیو سره د روان مریض کال د لومړیو دریو روبو د کاري راپور د شریکولو پر مهال وویل اړتیا ده چې د دغو ستونزو د هواري لپاره څلور لارې دوه پوړیزه شي، خو په خبره یې د دغه کار لپاره امکانات د دوی په واک کې نشته.
موږ هڅه وکړه چې د چنلایز یا د موټرو د مسیر بدلولو له لارې څنګه حل کو، خو پر مختګونه شوی خدای چې نتیجه نه ورکوي. دلیل دا چې ګڼګونه په دې حد کې ده چې څلور لارې باید په دوه پوړونو کې جوړ شي، خو موږ په لړ نه موده کې دا کار نه شو کړای. آن د تاسې کار لپاره طرحې د جوړولو ظرفیت هم نشته.
کابل ښاروال په راتلونکي کې د ښار د پاکوالي او منظموالي لپاره د ګڼو پلانونو یادونه وکړه، خو له خلکو یې هم وغوښتل چې ښاري فرهنګ او قوانین د مراعات کړي. تر دې وړاندې هم په وار وار د کابل ښاریانو له لوري د ښاري ستونزو په ځانګړي ډول د موټر چلوونکو لخوا په واټونو او څلور لارو د ترافیکي ګڼې ګوڼې له امله شکایتونه شوي دي، خو به لیدل شي چې دا ستونزه به کله هواري کی. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
زه خپل چټرایم ستونزې لرم، په دوړو کو پل جمع کو بل ته لوړم، څه پیسې مې سر پیدا کړې وې په کوبل کې، بیا پاسپورټونه شو، بیا شپې بعد بیا سفارت ته ورغلو، غار نر بند شو. نو ډېر په ستونزو کې یو، ډېر په تکلیفو کې یو، بس ډاکټرونو یا نور هغه بېخي غار کار کوچولو د افغانستان ډاکټرونو. نو دا پیغام ورسوی اشرف غنی ته چې مقصد یا د سفارت سیخ شي خلوص شي، کنی د افغانستان دغه سفارتونه دې ته نرټول کړي، یا د دغه سترې لارې نه د جرلابوت او د پکتیا کور می ته د کندهار لوی لارې د خلوص کې د خدای په خاطر خال تبو بربود شو، خو به نر په سرکو کې پروته دي. بل لیا بل چاره نشته، د انډیا او د نورو یو بچی یو واس نګن لرو. نو بس تبو بربود یو غار کیو، نو بس اله دوی چې بس سینې پیغام ورسوي. مننه.
ازادي راډیو ته مدا چرانې چې په نن ته د کتابو کمی د عامه کتابونو چې دي ټول د اغرسانی معلمین نه سم نه دي کتابونو سره اشرف غنی خم دا خوښ دي دا هغه مکتبو لپاره کار وکړي، کتابونه راوړي مکتب د لار سار لار څو دولس بجې غرما راسه شی نه نه کتابونه نه معلمین نه دي سم دا هغه مې ازادي راډیو ته پیغام اشرف غنی خدا خوښ کوم چې دا کار وکړي. دا کار چې وکړي خدای پاک وتا ته ثوابونه هاي.
لشغال من دخه محمد ګل حتیار خبر کوم درم د بنديانو د تبادله خبره ده. کچيري امریکایانو او اشرف غني په توافق سره کړی او یا په دوه چاري سره کړی وي، دغه موضوع موږ ته ایدو ځکه چې دا یو درې کس مسلمانان بنده آزاد شو او هغه هم یو بشریت وکړ، په لوک خارجیان هم دي، او دا موږ ته ایدو بلکې ردوي نه. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو نو تاسو سي پیغامونه وچی ازادي رادیو ته مرسته ولې و ک بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې لري کولای شي چې ازادي رادیو ته راولې شي موږ به د ځنګړو پروګرامونو لاري لاړوندو مسلونو سره تاسو ستونزې شریک کو او کوشش وکړو چې د حل یو لار ورته پیدا شي کومه د خبرونه تر دې مال نه اوریدلې نو کولای شي چې د ازادي رادیو پر وې پاڼه هم ولولې زموږ راپورونه خبرونه ولولی پته مو ده ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ په کابل کې څلور بجې او دېرش دقیقې سوې یو ځل بیا له اجمل انت خبر مهم خبر نو سټ کېولو
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې کمیسیون دارالانشا ته دند سپارل چې راتلونکي سه شنبه تر ورځې د ټول هغه انتخاباتي کارکونکو د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون ته ورو پیژني چې د انتخاباتو په بهیر کې په یو ډول سرغړاوه یا تخلف کړي په هغه پریکړه لیک چې نن دې کمیسیون خپور کړي یو شمیر کارکونکو یاد شوی چې په وینا یې باید د رایو په بیا شمیرلو او څیړلو کې ګډون ونه کړي په دې کې د هغه محلونو چارواکي او مامورین شامل دي چې په محلونو کې د رای ورکولو په ورځ ستونزې موجودې وي د افغانستان لوی څارنوالي وایي دوه تنه څارنوالان نن کابل ته نږدې د باګرام هوایي اډې ته پر لاره وشل شوي دي د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ویلي دي په دې برید کې دوه نور څارنوالان ټپیان شوي هم دي تر اوسه پورې د برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی په فراه ولایت کې امنیتي چارواکي وایي د افغان هوایي ځواکونو په یوې هوایي حمله کې په دې ولایت کې د طالبانو یو قومندان مولوي اسماعیل وشل شوی د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه دوه امریکایي افسران په خلیج په افغانستان کې په جنگي جنایت تورن شوی و انتقاد کوونکي وایي د افریقا په متحده ایالاتو کې پوځي عدالت تر سوال لاندې راولي په فرانسې کې د زیړ واسکټو په نوم معترضان غواړي نن او سبا لاریونونه وکړي دا لاریونونه د هغه حکومت ضد غورځنګ د رامنځته کېدو د لومړۍ کالیزې په مناسبت دي چې یو کال مخکې په فرانسې کې راپورته شو او د ایران د حکومت تر اعلان وروسته چې د تیلو بیې درې برابره لوړې کړي د ایران په څو ښارونو کې مظاهرې شوې دي او د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ د خپلو رپورټونو ورکړل شوي
مننه کوم اجمالان دوستان زموږ خبرونه د مالری په دینیم سات کې به اونیز پروګرامونه هم ووري خو مخکې تر هغه به د رحمت الله افغان څخه سپورتي خبرونه ووري
د آسیا د امریجن کپ سیالیو کې افغان کرکټ لوبډلې نن عمان ته په نهو وکټو ماته ورکړه د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل د لوبي پچ افغان لوبډلې وګټله او عمان ته د توپوهنې بلنه ورکړه
آسیا امریجن سیالیو کې افغانستان په خپل ځای مده وکړي عمان ته د نهو وکټو په توګه ماته ورکړه عمان یو څو تقریبا د سمون د جوړې کړې او د یو څو تقریبا د سمون د هدف وکړه چې په ځواب کې افغان لوبغاړو وکول شو دا هدف ته په دیش
تاکل سوی چې افغانستان د دغو سیالیو بل لوبه له سریلانکا سره وکړي خو په لومړۍ لوبه کې پاکستان په اتو وکټو افغانستان ته ماته ورکړې وه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د ویسټ انډیز د کرکټ لوبډله سره د شل اورونو کرکټ مسابقه لري د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل د شل اوره کرکټ د دویمې سیالۍ کوربه افغانستان دی درېمه شل اوریزه مسابقه به سبا وي د ویسټ انډیز او افغانستان د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د شل او پنځوس اورونو کرکټ سیالۍ د نومبر په شپږمه پیل شوې افغانستان تر اوسه درې د پنځوس اورونو او یو د شل اورونو سیالۍ ویسټ انډیز ته بایللې دي د لوبې د هند په لکنهو ښار کې روانې دي او د کابل ښار د بی ګروپ د فوټبال سیالیو په لړ کې نن د بریښنا فوټبال لوبډلې د افغانستان بانک لوبډلې ته څلور د یو په مقابل کې ماته ورکړه د کابل د فوټبال فدراسیون مرستیال بشیر قیومی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې چې یوه میاشت وړاندې پیل شوي هدف یې د لوبو ارتقا ده ښاغلی قیومی زیاتوي دغه لوبې به پنځلس ورځې نور هم دوام وکړي
دوستانو کولای سید د خبرونو نور تفصیل او دغه راز نور راپورونه تحلیلونه د ازادي رادیو پر ویب سایت ولولې پته مو د ازادي رادیو دات کام مننه کوم چې تر دې معلوموز مو خبرونه را سره واوریدل دوه اونیز پروګرامونه په مخ کې لرو د حقیقت صدې د دې اونۍ په خبرونه کې د معلولین او شهیدانو د ورثو پر ستونزو غېدلې او ورپسې به تاندې څنګه پروګرام وري
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبری.
حقیقت صدای
د ازادي رادیو د حقیقت سره د خبرونه درنو اوریدونکو نیکی هلی او سلامونه. زه نسیم شفق یم او د شهیدان او مالینو په چارو کې د دولت د وزارت تخنیکی مرستیاله جمیله نورستانی سره په دې بحث کې ده. اوس مهال په افغانستان کې